سلامون ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د افغان نجونو د زده کړو او کار په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روستي دریز هر کله وکړ. دغه شورا پر هغه څه چې دوی پر افغان خوځو نجونو باندې زیاتیدونکي محدودیتونه بللې نیوکه کړي او لوکمنې وخت دي چې دغه محدودیتونه د سملاسي لري کړی. د امنیت شورا د تیر شپې د اعلامیې په برخه کې د نجونو پر زده کړو بندیسته اندېښنه ښودل شوې ده او افغانستان کې د خوځو پر مساوي او رښتینې ګډون تاکید شوی دی. خغلی کرزي نن په لوړ ټیټونه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل شو ده هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره د نجونو ته د زده کړو او خوځو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت اتیرونه په پانتونونو کې د نجونو زده کړې وزنډولې او له دې وروسته یې په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو پر کار بندیز ولګوه. طالبانو دغه بندیزونو په کوردننه او بهر خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په دیارلس ولایتونو کې د باران او واورې د بریدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په ننني بیان کې ویل شوی دی په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکنډي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونه به د پنجشنبې په ورځ د باران او واورې د بریدو احتمال پکې شته. په بیان کې د واورې اندازه له 100 څخه تر 150 سانتي متره پورې او د باران اندازه له 100 څخه تر 160 سانتی متر پورې اټکل شوې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واوري او باران د اورښت اټکل داسې وخت کېږي چې له ګڼو ولایتونو څخه لا دمخه د کورونو د تودوخې لپاره د کاریدونکو سونتوکو د کمی راپورونه مار شوې دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنگیالي د وین خطې پترس کې وژل دي. د ایشوټټ پرز راپور پر بنسټ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي مونش سنگ ویلي دي کله چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یو لاري د پلټن لپاره ودرول او پلټنې پیل کړه. د لاري له دننه څخه ډزې وشوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنگیالي وژل دي او له موټر څخه اته میله اتومات وسلې او یو څه اندازه مهمات ترلاسه کړي دي. د لاری چلوونکي تخدیدلې دی او د بیان نیولو لپاره یې عملیات روان دي. فلیپین کې د روسي وسلابونو لامل د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. چارواکو نن د شمیرې لن کړې دي. د چارواکو په وینا طوفان لا دوام لري او د فلیپین اسویلی او مرکزی برخې چې ډیر زیانمن شوی دي د شدید وروختونو شاهد به وسی. د فرانسې خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ په زرګونه تنه د کرسمس په ورځ د خپل کورونو پریښودو تړ شوی دي. ول شوی دي چې نه تنه ټپیان شوی او شپږشتنه نور نادره کړي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای ډیر ژر به د بل هیواد د کورنی او بهرنی وضعیت پړه پارلمان ته کلنۍ وینا وکړي. زلنسکی په خپل بیګانی وینا کې ویل چې د دغه اونۍ پیخي بالا سیاسي پلاوه هیواد ته مهمې وي. هغه ویلي د نوي کال پیل سره سم اوکراینیان باید خپل ملي اهداف لپاره ګډ درک ولري. له روسي پوزیانو د سیمو بیرتنیول د اوکراین بیا رغونه او هیواد ته د اوکراینیانو بیرته ستنول د دغه ملي اهدافو لړلې اچوي دي. له پرون راهیسې د اوکراین د پوزي چارواکو په وینا پر دغه هیواد د روسي له خوا دا دو مسایل په ګډون څلور څلويخ توغندیز بریدونه شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د طالبانو غوښتنې دي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو پریکړې بیرته واخلي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو د کړنه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور او شننه لرو. د دفترونو یو شمېر خزینه کارکونکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کورونو ناست دي وای چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو سره سم دوی ته ماشونه نه دی ورکړي. دا چې ولې وړاندې مجله کې به درته په راپور کې وایو. د کابل پانتون د فارمسي پونزي او سادانو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت عددي پریکړه پاره شې پانتونو نه د خزینه مسلانو پر مخ تړلې دي. خپل ناراضيتي خوده لیدا او اعتراض غږی پورته کړی دی.
استادان خپل مدني او سالم پرلا ته ادامه ورکوي. خو د دې امکانات هم شته بګي چې ډیرای استادان خپل وظیفو څخه استفاده وکړي.
وړاندې مجله کې بعد د استادانو اندېښنې او غوښتنې هم در سره شریک کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو روس ته شاوخوا 900 هنرمندانو افغانستان پریښی دی او ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د دې هنرمندانو پر وضعیت به هم در سره یو راپور ولرو چې د دې هنرمندانو هغه روستي حال په اړه به پکې معلومات وي. همدارنګه ساس پیغامونه به هم په پای کې ولرو. ملتیا غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د طالبانو لورې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکې عمل او له بشري حقوقو سرغړونه ده. غلی ګوتریش تیر شپه پر خپل ټوئیټر په یو لنډ پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړې لغوه کړي. همدا شپه همین هیواد سره په استډیو کې وصل شوې دي. هیواد صاحب کې تاسو اداره ته وایي چې ګوتریش په خپل دی وینا کې له طالبانو څه غوښتلې دي؟
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. د طالبانو د حکومت له لوري پر افغان میرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللي. ښاغلی ګوتریش تیره شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشه کولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د کمزوري لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه غندلې دي. رويټرز خبري اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي چې په افغانستان کې به غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. امنیت شورا لوړو زده کړو د نجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللې او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمن مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د خپل سیاسي استازولۍ یا یونامال لري له افغانانو سره خپل ژمنو او بشپړ ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ وکړي تر هغه پورې چې د ټولنې نیمایي وګړي له حق څخه محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه باندې یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي بلکې د افغانستان له پولو بهر هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسي افغاني ټولنه د بی ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک واه کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسه په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو د دوی لپاره به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت روان ډسمبر میاشتې په شلمه د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت هم د روان ډسمبر میاشتې په 14 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګاوه چې په کورنۍ او بهرنیو موسسو کې کار کوي. مننه.
ډېره زیاته مننه. کورمادان همین هیواد و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د خبرو جزئیات راکول. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تیر جمهوریت نظام کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایانت شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د غوښتنې بعد طالبانو د پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه؟
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده. دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي. دغه پریکړې لمخې د خزو د کار حق، د تعلیم حق، د هغوی د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقص شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه د دې اقداماتو په وړاندې ژوند خبرګونونه خودلی او د پکلک ټکو غندلی او د کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصول سره پټکر کې دی بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا پټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانيانو غوښتنو ته ننجونو د خزو د حقونو په برخه کې تر ډیره تیته د فشار نوم ورکي او د مداخلې نوم ورکي. تاسو په نظر د څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه د غوښتنو ومني؟
د بشري حقونو د نړیوال اصول لمخې هیڅ څوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقونو د په نقضولو سره دوام وبومي. یو خبر چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقوقو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅ کله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځکی او حتی د بشري حقوقو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقوقو پر سر باندې هیڅ ډلې نه د توانیدل چې د بشري حقوقو پر سر د سیاسي معاملې لپاره کامیاب شي. زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دي د خپل پریکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د د د د د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونیک.
په دې ورسته کې د نړیوال ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه خبرګونونه هم خودل شوې په افغانستان کې د نننه ویل شوې چې دا تر ډیره اخلاقي غوښتنه ده. تاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې دا غینه په استفادې طالبان دې تار کړي چې د ورسته پریکړې خپل ورسته پریکړې بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیول سره د فشار راوستلو بیلابیل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې امداد چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا، یو دلیل هم د بشري حقوقو نه رعایت ده. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي او حتی احتمال د دې هم شته کچیر د بشري حقوقو د سرغړاونو مسائل دوام ومومي او تکراری ډول سره تر سره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پوري کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارسلاو چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر او یان شکر الله مشکور سره د انټونی ګوترش د روستي او څرګندونې په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په عام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د دفترونو یو شمېر خزینه کارکونکي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کورونو ناستوي وایي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو سره سم دوی تماشونه نه دی ورکړي. یو شمېر وایي چې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او زین نوري له افغانستان وتلو ته اړ شوې دي. سنا کاکړ سره وصل شوې ده. سنا جانې کې تاسو راته وایي تاسو له دغه میرمنو سره خبرې کړې دي، دوی د خپل اقتصادي وضعیت په اړه تاسو څه ویل دي؟
مننه فرید جانې، تاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. څنګه چې معلومه ده چې د طالبانو حکومت ویلی و چې د دولتي ادارو هغه خزینه کارکونکو ته چې په کور کې ناستې دي معاش ورکول کېږي، خو آینور چې د کابل ښاروالۍ د یوې ناحیې مرستیاله و وایي د طالبانو حکومت ده او د دې یو شمېر نورې همکارانې په کور کې نولي او ژمنه یې کړې وه چې معاشونه به یې ورکړي، خو د طالبانو حکومت یوازې د دوو میاشتو معاش دوی ته ورکړی او هغه هم کم. خو نور د معاشونو کوم خبر نشته. او آینور ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ مالي لګښتیې پر غاړه ده او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د مالي ستونزو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوې. آینور ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
بر ما گفته شد که شما خانه باشین،
مونږ ته ویل شي چې تاسو په کور کې پاتې شئ، مونږ به ستاسو ماشونه درکړو او ستاسو بستونه به هم وساتو. خو برعکس، کله چې مونږ په کور کې پاتې شولو دوی سمدستي زمونږ په ځای ملایان معرفي کړل او له هغه وروسته زمونږ د دوو میاشتو ماشونه یې راکړل، خو زمونږ د اصل ماش په پرتله یې ډیر لږ فیصدي راکړه. داسې فکر وکړئ چې د څلورو برخو نه یې یوه برخه راکړه.
د اینور په وینا د دې یو شمیر همکارانو چې په افغانستان کې اوسېږي الله هم مزګاری دي. د ولسی تړون د پروګرام یو بل خزینه کارکونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله اینور په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
بعد سقوط حکومت د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته طالبان زموږ دفتر تر څار لاندې ونیو او یو لیک را ولېږه چې ښځې کارکوونکې د تر بلې خبرتیا پورې په کور کې پاتې شي او اړتیاوې کولی شي آنلاین کار وکړي، او وروسته له دې خبرتیا زموږ معاش چې د نړیوال بانک لخوا راکول کېده هم بند شو.
دا میرمن وایي چې تر اوسه اوسګاره ده او په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د مالی وزارت ویان دی احمد ولی حقمل تر اوسه پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو ښځینه کارکوونکي له کار څخه منع کړې. د طالبانو حکومت په تیرو شپاړسو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقص او پر دوی د سختو بندیزونو د لګولو له امله له پراخو کورني او بهرني غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ډېره مننه کور مادن سنا کاکړ وه چې د هغه خزینه کارکونکو په اړه جزئیات راکول چې دوی په کور ناست دي او طالبان ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به ورته معاشونه ورکوي، خو دوی شکایت کوي چې د طالب حکومت لخوا معاش نه ترلاسه کوي. د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځي استادانو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې پریکړې په اړه چې پوهنتونونه یې د خزینه محصلانو پر مخ تړلي دي خپله نارضایتي ښودلي او د اعتراض غږ یې پورته کړی دی. همداشېبه سره په استودیو کې نرګس مومند وصل شوې ده. مومند، کتا صورت وای چې دغه وسادانو چې کوم لیک استولې دی په دې لیک کې د لوړو زده کړو وزارت نه څه غوښتي دي او د دوی هغه اعتراض څه ده؟
سلامونه، وخت د تاسو د درنې اوریدونکو په خیر ده. تر دې دمو خو وخت لودلوي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل پوهنتون د فارماسي پوهنځي استادان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر اساس، البته د خزینه محصلینو پر مخ باندې د پوهنتونو د تړلو وروسته دوی خپل اعتراضونه کړي دي او خپل نارضایتي ښودلې ده. د دې پوهنتون اکثرا د فارماسي پوهنځي استادانو د قوس پله وشتمه باندې د پریکړې پر اساس د خپل نارضایتي ښودلې ده. د دې استادانو له ډلې یوه ناجیه شیرزی، البته د ازادي رادیو ته وایي چې د خزینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازې تړل کېدو پریکړه سده یو ډیر غیر عادلانه کار دی. همداسې د کابل پوهنتون د فارماسي د پوهنځي استادان په ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراض لیک خپور کړ، له دې پریکړې خپل ناخوښي څرګنده کړه او د طالبانو د حکومت له لوړو زده کړو وزارت غوښتي چې خپل دا پریکړه بیرته بدله کړي. د دې ترڅنګ البته یو لیک هم په دې غوښته کې د پوهنځي د دیالاس استادانو لخوا لیکل شوی چې نمونه هم البته په لیک ټول راغلي دي. دوی هم ورته خبر کې دوی ښوونځي د زده کوونکو په لیک لوست کې دوه کلن ځنډ بتا دوام د یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د محصلینو افغانانو بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته هم روحي او اخلاقي صدمه رسولې ده. نو ځکه باید د عمل په وړاندې یو ځل بیا د سره غور وشي. او همداسې د کابل پوهنتون د فارماسي پوهنځي یو بل استاد نایب خیل هم خپل نظر وړاندې کړی دی. ترڅنګ د عبدالقادر خاموش استاد د خبر کړی ده چې یو استاد په سادهګۍ د استادې مقدس دندې ته نه رسیږي. یو عمر حال ځلی کې وی زیار ګالي زحمت او باسي تور او سپینه تختې مخته دریږي اله او مثلا ته تدریس کوي. نو دا واقعا اسانه خبر نه ده، خو د دې په خبر باندې دا واقعا یو ډیره لویه زایده د افغانستان لپاره او د ټول ولس لپاره دا یو ظلم دی چې د ټول ولس سره تر سره کیږي. نو البته د یادونې وړ ده چې بیا د کابل پوهنتون محصلینو هم په ورته وخت کې یو لیک ل خپل استادان استول د خپل استادان غوښتي چې دوی د استعفا نه ورکوي، ځکه اصلا استعفا د دې خبرې د حل لاره نشي وسیدلی او دا اکاډمیک محیط ډیر زیانمنولی شي.
ډېر مننه کور مودان نرګس مومند و چې د کابل پوهنتون د فارماسي پوهنځي د استادانو د هغه لیک جزئیات راکول چې دوی نن د اعتراض په توګه لوړو زده کړو وزارت ته لیږلی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس هم د سپورت لډګره افغان توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا لوري د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندی دا او د سپورت نور جزئیات به د ساحل بختیار نور سایل سپ تاسو راته وای چې د سپورت پر نړۍ کې څه خبرې دي تازه
سلام ټولو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان پایلیز مخکښ توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان د کال د غوره ځوان لوبغاړي په توګه نومول شوې ده دا جایزه هر کال ورکول کیږي د کرکټ نړیوال شورا هغه لوبغاړو ته ورکوي چې د په یو کال کې هغه خیل استراوړنې لرلې وي ل ابراهیم زدران په تیر کال کې د ورځنیو سیالیو په لړ کې 341 منډي او په شلوریزو سیالیو کې بیا 206 غوې منډي کړې وي لنو موړي سره په دغه سیالۍ کې یا په دغه مقابله کې د هند سویلی افریقا او د نیوزیلند ځوان لوبغاړي شامل دي ابراهیم زدران هغه وخت د نړۍ پام ځان تر واړه او چې هغه د سریلانکا خلاف په ورځنیو سیالیو کې یو سل دوه شپېته منډي وکړي دغه راځي په آسیا جام سیالیو کې بیا د هند خلاف په یو لوب کې 46 منډي کړې وي همدارنګه بیا د آسترالیا په بیگ بیش سیالیو کې بل افغان توپ اچونکې مجیب نن په لوب کې خزلې ده هغه 3 وکټې اخیستې دي خو لوبډلې لوب بایللې ده او د آسترالیا او سویلي افریقا ترمنځ چې کوم ټیسټ لوب جریان لري د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ تلولې په موخه چې کوم سیالې پیل شوې دي آسترالیا په سویلي افریقا باندې ډیره برلاسې ده
سایل بختیار و چې د کرکټ له او د فوټبال نړۍ خبره کړو
له خبرونو ور اخوا
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ شاو خواته سو افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوې دي فیض محمد سخی یو له هغه دی چې اوس مهاله په پیښور کې د رباب او موسیقي درس ورکوي دی وای په پیښور کې لیو شمیر ستونزو سره مخامخ دی او پولیسي هم زوري خو په غیخار کې د هنرمندانو یو ټولنه له کډوالو هنري ملګرو سره مرسته کوي تفصیل به په تغیر پور کې وره
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو نه پس پیښور ته پکړه کولو مجبور شوه اوس یې پیښور کې درباب خودلو اکیډمي جوړه کړي خودلته یې هم ژوند له ستونزو خالی نه دی
ټول دنیا مونږ پیژنې چې مونږ فنکار یو سمره چې فنکاران دي هم دغه مسله ده چې بازار ته ځي او راځي او سودا پسې هر څه شي کوي پولیس چې دغه کې ډېر زیات کوي مونږ پولیس نه ډېر زیات مونږ سره لږ کارت شته او نه دغه شته ویزا هم چې مونږ سره و هغه هم ختمه شوه او مونږ ته خو ویزا هم نه ملنی او چې اپلای کوو او پس دوباره کینسل کېږي هغه ریجب کېږي دا تقریبا 100 ځله دی چې زمونږ فنکاران دغه خپل رزق پسې ځي خپل یو 100 روپۍ پسې ځي خپل ماشومانو ته مطلب یو څه غاف نه دغه 100 کسان شي پولیس نیولی وو هغه هغې غریبان سرونه وو بس غریبانه نیولې دی تقریبا 2 میاشتې هغه جیل کې وو زنجیرونه هغې لاس کې تللې وو ولچکونه تللې وو
دا هغه سندریز احتجاج دی چې سمو د وړاندې د افغان هنرمندانو د پولیسو لخوا د زورونې او گرفتارو په رضات په پیښور کې شوی وو د احتجاج وروسته د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې افغان هنرمندانو ته قانوني مرستې ورکړې وې خود هنرمندانو ټولنه د حکومتي مرستو مطمئنه نه ده
راځي کی اوس د زموږ ملګری نشولې شوې دي هغه د پر زمونږه د اغاز صدر شمس د منډې تړوخې تیرې سلويخت ورځونه اوس بیا تاریخ ته سبا کې خيري نو هغه ملګری د هلې زلې کوي دلته موږ هم چې کم ځکه ملګری 19 سره د پی او آر کارډز دی ورسره پی او آر ټوکن نمبر ورته ملو شي دي بیا په هم دلته دا د 14 فورنرز اکټ کوم د فاده د پی دی ولګي بیا ډیر په ګرانه سره موږ اخلاصو نو بس لګي یو خپل کار کې موږ خپل کار کوو ناګینه خلاصیدل نشته دي خو دلته زمونږ ملک کې په چې کوم ریفیوجیز دي هغه خیر د موږ خپل سټیزنز ته دومره رائټس نه ملو شوی لکه په آئین کې زمونږ ډیر جات رائټس موجود دي خو موږ تم چې ډیر جات رائټس چې لکه غنه نه ملو شوی
نو هغه شان زموږ ریفیوجیز دی هغه ریفیوجیز دل تراشی نو دلته خپل ادارې دی هغه ادارو ته چنه دی تلی شي دی التا باقاعده لکه خپل رائټس کلیم کول شي او دلته چنه خپل جون تیرول شي تر څو پورې چې نو دا وي د ملک چې کوم حالات یا حالات ټک شي نه دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو نه پس د اتو سو نډیر هنرمندان پاکستان ته پکړه راغلي خو فیض سخی وایي چې د واپسۍ هله د نشت برابر ده.
مخه الله الله نه مشه امید لرو چې خیر سره وشي خو بس دا نه ممکنه ده چې فنکاران دوباره د لار شي خپل جون آزاد وکړي. ډیر مشکل دی دا یو ځل نه دی او مونږ تقریبا سوز راځي چې مونږ خپل جون جوړو بیا خرابېږي. دا خو ډیره مشکل خبره ده چې یو انسان خپل جون جوړي زیرو نه چې ستارت وي جون هغه شل کاله خپل کور مور هر څه جوړوي کنه ختم شي بیا دوباره هغه څنګه جوړ کړي. ډیر مشکل دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی دی سی کلی پاګیرو لسوالی کې یو له هغه کله څخه دی چې تر ټولو زیات د کچالو حاصلات لري. بزګران یې سکال وای چې دوی تر ټولو ډیر زیات حاصلات د کچالو ټول کړی دی. خدا چې دوی ته مناسب بازار نشته ده نو دوی نشي کولای چې خپل دغه حاصلات وپلوري. د دې خبر جزئیات کول شي د ازادي رادیو په پانه شپته یا ازادي رادیو ډاٹ کام ده. هلته ولولي اوس مرزو ستاسو پیغامونه اور
د مان ملنګ ارزای د واد خاور سوالي پکتیکا ولایت غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی وروره ازاد رادیو سره خراب د خالی پښیان سره خپل لګ او نور شي نه درافات نو د ازاد رادیو ټیسن لیک سره سم کیه.
زه میر احمد ملتفالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته یا همیشه اورو. هر وخت ازادي رادیو سره مين لرو وسم تعقیبو او هر وخت يم تعقیبو. نو موږ دای له کوم شتاتي بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې دا چې موږ د ازادي رادیو زیات مینوال واکنم. ازادي رادیو مو هر وخت اوریدله ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري نه خدای پامان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره زموږ د غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې د دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې اي هتان راغلي پر ګرځېدل دي وروره. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه د پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د رادیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسولینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره د خلکو ولس او ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو د درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته روجانا زما دا خبرې به نشر کوي پوه شې مقامات ته ورسیږي. ما یې به پوه شې د طالبان راتګ یو نیم کال فار دوه کال پورې کې زموږ خپل حقوق نه درا کلی ماشونه پوه شې بچیان لرو پوه شې کار روزګار مې تیر نظام مردو کې پوه شې وسه پر زموږ حقوق نه درا کلی نه کوم ماش لا کلی دی دا مقامات ته ورسوي وروره سیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.